السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او همدارس په دوهمه برخه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خو له هر څه مخکې پاموکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوها کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 14مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د دوه میاشتنی اوربند له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوې فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرحه ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د شپېته ورځني اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ټرمپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشې کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې مکرون د دې خبرو پر مهال چې یو ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه درې کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، مکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو څو ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویان عمر جلیک پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وښيي، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په څو ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې څو ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دوو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده په روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې څلورو لسیزو جګړو وروسته په تیره مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې باوري چې له ایران تازه استل شوی افغانان وي حتی د خپل شتمنو یو د خوندې کولو وخت نه دی ورکړل شوی.
هیڅ نه ورده همش مو خپل
پیش موږ هیڅ شایل ځان سره نه دی راوړی. هر څه هلته پات شو. موږ کور لپاره مخکې ورکړل شوی پیسې هغه هم هلته پات شو.
بلخوا یونیسف وی 15000 افغان ماشومان خپل کورنۍ یو جلا شوی او په جبري ډول ایران نه افغانستان ته استل شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت نوی اقدامات او د خلکو شکایتونه
د برقونو نشټوالی د دې سبب کیږي چې په ډیر زیاتون زیره مست کیږي. هم داسې دفترونو کې کورونو کې ځکه د ګرمي ډیره زیاته ده کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی فعالیت رسما پای ته ورسید. نور مطالب هم لرو او ردو تیر اسرا اوسی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
در خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف به تکنیکی لارخونه ورنده کوم. ورزو لمره موضوع ته له ایران یو شمیر تازه استل شوی افغان کډوال وای شتمنه په ځنګړی ډول د کورونو د کرایې لپاره ورکړل شوی مخکنی پیسې له هم په ایران کې پاتې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وای د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه وخت هم نه درلود. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې لا هم په ایران کې پاتې دي او د استلو له ګواښ سره مخامخ دي ادعا کوي چې د خپلو شتمنیو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنیو یو برخه لکه د کول لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
هیچ نه ورده همش مو خپل پیش
موږ هیڅ شایل ځان سره نه دی راوړی. هر څه هلته پات شو. موږ کور لپاره مخکې ورکړل شوی پیسې هغه هم هلته پات شو. نه کار لرو نه پیسې لرو نه کومه سرمایه لایونه سرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د استلو له ګواښ سره مخ دی دا کوي چان د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالی حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. دو دوی لډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نخبرې دو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره کارای را
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلويخ لک افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي خو له بعد مرغه حقوقی نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختص
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بښوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډیرې کډوال چې استل کېږي یا د طالبان ایران پریږدي نشي کولای د کورونو پیشه کې پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هله هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکی لپاره ورکړي وي. خو له بعد مرغه دا پیسې هم ډیرای وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوال سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان موږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
چاري مشکلات شته
پیرن کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالی حقوقو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخه ته جدي پام وکړي. دا سمات چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلی بندر ته تللې و ویلي چې کده پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2500 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستن شوي دي. دغه سازمان د جون په دېشمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستن شوي او 1% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستن شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
له ایرانه په جبري ډول دره استل شویو افغان کډوالو شکایتونه مو اوریدل چې وایي شتمنه په ایران کې پاتې دي خو نه ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه کولای شي او آیا د را استل شویو افغانانو د شتمنه د خوندي کولو یا افغانستان ته د هغو د انتقال لپاره کوم اقدام په پام کې شته؟ د پښتنو ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي اسلام کلا بندر ته د خپل وروستي سفر او له استل شویو افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال ځواب ووایه.
انشاءالله ما کدام مشکلات کی هموطنان ما به او مواجه هستند یا در اونجا درایهشان در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا مانده است، همه این مشکلات ما همراه خود میگیریم. انشالله ما با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح میسازیم، کوشش میکنیم که انشالله حقوق هیچ فرد افغان در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا باقی نمانه.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي و چې خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ستنونې په بهیر کې 15,000 ماشومان له کورنیو پرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان د جون په 10مه پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي له ایرانه د ټولو راستنیدونکو کسانو 3/4 برخه یې ماشومان دي. یو شمیر ماشومان چې له کورنیو پرته له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي وایي د توقیف او ستنونې پر مهال ورسره ایراني پولیسو ناوړه چلند کړی دی.
ولس کلن ځوان چې تازه خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوې دا چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دوی ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول. د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به کول. زه چې کله ونیولم زما کالی پلټل او ویل چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه ونیولم او ردی مرز کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده. زه دلته به سرنوشت یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. د وای کورنۍ څلور کاله مخکې د اقتصادي ستونزو لامل او د کار د مندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوی و. خدانه یوازې ماشومان له خپل کورنۍ پرته ډیپورت شوی، بلکې د کورنۍ داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ډیپورت شوی. فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وای نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نموړی ازادي راډیو ته ویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وای ما په یو دکان کې کار کول زیونی ولم او رستي یو کم ته یوړم. بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمه ته واستول او رستي دی افغانستان ته راوړل. اوس مخت څو ویزه نه راکوي چې زبیر تخپل کورنۍ په ایران تلار شم. تیر ستونزه
مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونسف پرون د جون په دیرشمه په خپل اکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د اساسي تاج الدین اویوال په حواله لیکلی چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر لاره افغانستان ته 1,60,000 نه ډیر افغان کډوالستان شوي چې د دې شمیر 3/4 برخه یې ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونسف ویلي د خپل شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیه او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول لا په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي.
مشکلاتی که
فعلا دی وای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان لوکوم وسونو سره مخ دي لګونډي هیوادونو د جبري ستنونې مسله ده. دای وړ ډیره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم لوکورنۍ پرته استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوګي د ساتنې نه وی له روحي او رواني مشکلات سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي ان امکان لري جنسي استفاده تر وشي. اوس محل دا سنجي چې دوی ور سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون دیرشمه په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 80% په جبري ډول ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځ لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ماموریت مشر ویلي چې له 80% ډیر بیا اسناد د افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. احمد معصومی فر تازه د ایران له دولتي اژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سرطان په لومړۍ ونی کې یعنی د جون له 20 تر 28 پورې 8,500 بیا اسناد افغان کډوال د دوغارون له لارې ایستل شوي دي. نوموړي ویلي چې په روسي کې له دې هیواد د افغان کډوالو ستنېدل ځکه ډیر شوي چې د غیر مجاز اتباع لپاره له دې هیواد د ولتلو وروسته ټاچې د جولای 15 مکیږي پر انیک دی کېدو دا د یادونې وړ د چډیری افغانان چې ایران څخه راستنې شوی شکایت کوي چې دوی افغانستان ته لراستنې دورو سره د بیکاری، بیکوره کېدو، د خړو نشټوالي او لزګونو نورو ستونزو سره مخ دي.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د افغانستان په اړه وړاندې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی فعالیت پرون پر رسمي ډول ودرېد. د دې ادارې چارې بلدي ورسته په بل بڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې ویل چې ورسته لدې به له نورو هیوادونو سره د امریکا مرستې محدودې خو اغیزمنې وي. هغه په دې بیان کې زیاتوي چې د مرستو د رسولو لپاره د امریکا په نوې تګلاره کې به د مرستو پرتله سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکول کیږي. روبیو وایي موږ به هغه هیوادونه د مرستو لپاره غوره کړو چې توان او د مرستو منلو ته لیوالتیا لري. پر هغو برخو به تمرکز وشي چې څو اړخیز تاثیرات لري او د امریکایي شرکتونو په ګډون د خصوصي سکتور ملاتړ کوي. د نړیوالو مرستو کمول د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د هغه سیاست یو برخه ده چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د دې سیاست په اساس د امریکا او امریکایانو ګټې تر هر څه مهمې دي. د امریکا د نړیوالو مرستو بندېدو د مرستندویو سازمانونو غبرګونونه هم پرولې دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې آی آر سی مشر باب کچن ویلي اټکل کیږي چې د دې مرستو بندېدل به تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 14 میلیون کسانو د مړینې سبب شي. د آی آر سی د بودیجې یو برخه چې د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ ادارې یو ای سی آی ډی ورکوله د افغانستان لپاره ځانګړې شوې وه. د آی آر سی د مشر په وینا د امریکا د مرستو له بندېدو سره به نږدې 1.5 میلیون افغانان چې ډېره برخه یې نجونې او ښځې دي له روغتیایي او تعلیمي خدماتو بې برخې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره په 1961 کال کې د متحده ایالاتونو د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډي په نوښت جوړه شوه او هدف یې د سړې جګړې پر مهال په مخ پر ودې هیوادونو کې د امریکا د نفوذ زیاتول و. امریکا د اوګدو کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد وو. د امریکا د حکومت لخوا خبر شوی اطلاعات ښیي چې واشنگټن تیر کال د بهرنیو مرستو لپاره 1.5 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي وو چې د دې نیمایي د یو ایس ای ډی لخوا لګول شوی دی. د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو براک اوباما او جورج دبلیو بوش د یو ایس ای ډی د فعالیتونو پر بندولو انتقاد کړی دی. اوباما د دې ادارې له کارکوونکو سره د خدای پمنې په غونډه کې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام لویه تیروتنه وبلله، خو د ټرمپ اداره وایي د لګښتونو د کمولو او د حکومتي چارو د اغیزمنتوب لپاره دا اقدام اړین و.
له خبرونو ورآخوا،
د ساده رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی بندیزونو د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خندونه زیات کړي دي. دوی له ازادې رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه کولای شي، خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي چې د دوی په وینا د دې صرافیو د نه تضمین له کبله ډیری وخت یې پیسې ځنډیږي او یا یې هیڅ نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي ګڼي.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتاله بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مالونه ورټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاص کې او یا هوایي دهلیز د لارې کار واخو، ډېر غټ جنجال راځي. خو په دې کې موږ د خوازې خبره د صرافۍ د په هندوستان کې تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت سوداګری او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یه ریسک که قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چه ده حواله و منی زکه که وی نمانی افغانستان که خوخبل سوداگری نشی که ولی هم ده خطر منی کلی پیسی لس و رزو یا یوی و نی که رسیگی. زین سوداگر خوان داس صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دې له اقتصاد جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي رادیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغې ته چې دا په وخت و زمان بېرته ور نه کړل شو او تجارو لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولی چې دغه خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبورېږي چې هزار په هزار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. متاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
کله طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
بندر عباس او چابهار ولیکو ہندوستان آگا پیسے نہ را لیگی موزمن تجاران اکثر کوشش کی چی مالونه ولیگی دوبئی تھا او دوبئی په پورت کې په جبل علی کې بیرته تا کاغذونه جوړی. یو مشکل بلم ده بدبختانه چې هغه دا ده چې څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې $1,000 او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 هماغه 50,000 کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان $1,000,000,000 بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
قدر منوریدونکو، د هم د دې خبرونې ورستای راپور د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برښنا شرکت وای په دې ورسېو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کم شوې ده. د شرکت وای چې د ترخیلو د حرارتي برښنا د سګای چې 115 میگاواټه برښنا تولیدوي فعال کړی ده. د هم په دې اړه راپور.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه له فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په انګلی ډول د شپې لوري کم شوی. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعت برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دزګاه کڅوم په لوړه بیا تمامیږي. خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دزګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینه کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتون زیرمایسته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې، ځکه ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده، پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړې وو چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 10 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي لګاونډي هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیون ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړې مرکه اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزدا کړ پات شوي؟
سلامونه پریدا جان، تاسو او د ازاد رادیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سنف کې ووم او زموږ ته دریم امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
دریم امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خپه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې امتحان ووتلو مکتب کې ډېر حال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو، یعنې مثلا په کور کې زموږ پلارونو، نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو او دقم چاپریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه وکړای.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې، یعنی مخکې وختونو کې، از ما نه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه چې هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د 4 کاله تیر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بلته سی وبختم او شاعرۍ یادونه مو وکړه. کبیا مو په پای کې وخت کم شعر لته سی واورم زه نن ارتزانه ماده کړی. اوس کرته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سره شته چې لا تر اوسه په دې کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډېره ګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غوم حافظت کوم هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صرفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صرف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوي؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق موي کی واز شوخه وي
او خو ما یعنی په غو ډیره ټمبل شاګردانه کینم خو دې دغه څه خبره ته دوه نمبر سره ډیره ګرځیدم څه کې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د مات موږ هم سیا وه هغه زما سمفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوکرم ما ښوونځي ته بوزي کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندې لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم نو یعنې زه د مکتب نه ډېره غو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ وه هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یوه صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه پنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم
صنف پورې د مروې سره. تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما ستوري او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق
وم. تا بیا نقل ورکوي چاته؟
او ما نقل ورکو خو دا د عمل مې بیا کار نه کوي په نقل کې به ګیر شم په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای؟ کوم مضمون وخز ده کېده؟
ساينس پښتو دا زما د خوښې مضمون نه و ټول مې زکه له خوښې مې چې زکه له غاری یو زیو تا خره پوري مې زنه شو
اوس هم پوهیږي چې دوه دوه څوک یې شبانه جانې که په دې اړه راته وایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې وموویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخیې څه دې زده کړي دي؟
پلاو منتو آشک زمت نیدیگی یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت ذکرل
زگه چه مکتب وقت که کچنه ایوام زب مکتب که مثلا زب پینزه کلانم چه مکتب که چون تلسم سفا پوری کل چه وسم زخاطره رو یادوام ده یه دلسم زخاطره کلا کلینو بیویم چه یعنی موچم را این کلا وام جاهیل و پیس نپویده اما کلا کلا وام زورنم و پاک وارتم زرمند پرتبانی مثلا چه کم خبر بوش بلا دا تیر ورزو که هم دماده ملوری و خبر یاد که وی چیز می نیریگی و ورز ما آزری کور تروری و ده مکتب آزری وی ما ده مکتب که ویری و که تا آزری ده مکتب کور تا یوسی کور مو رخنی وی زد سبا پوری پده فکر کم جده آزری چرا خمیوسم چی کور مو رو نخنی
و خیلی جالبه ده ده جورالزم ده فعالیتونو پارا مورتا وی چه وقت مده فعالیتونو پیلی کرل ده شوق علاقه ده جورالزم سرا ده لکم زیره غلی
کله چې مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېڅ وخت نه راکولو د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنف وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وم همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسید مکتب نروشل ما فکر رو چیزو باید اتمن برای طریقه بیزو باید رسن اطلاعات شنم زو باید خبریال شما یوتیوب وی چی تا خبریال ای نو دقیق ورزی ورسا ما پا یوتیوب چنل که کار وکر دقیق ورسا ورسا زیاد مرد بیزم تلارم بیرون رسن ای سرم کار وکر او این دما در جوان تر طول و خواگه خاطره این چه ما پر جوان که تجربه کرده اقید جنالیزم و او کم کالونه چه ما در پارا دیر کلی و بعد در مکتب در دوری اقا ما کار و چه ما پر مرتلی بزن که کرده و یعنی هر ورز اقا خاطره که دیدم کاران و بیم مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده در شاگردان و مهربانی و بینم چه سمره مهربانه و یعنی جوان ده او در جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغل لکل چه مکتب مخی نه خوب وقت کده چه طالبان پا افغانستان وقت نشو و بیرتی ده اینجون و مکتبون رو نپریخ برنه ما قصد بکرد چه اتمن باید ما تسکوی خبر یاله ده خبر با من چی کده پا کور که کرده پلار با مرتا وخن لوری وز خود مکتب ندیوی لی خلق و مکتب بونه ویلی کم زایتا نشی رسید لی تو مکتب ندیوی لی تو سرکم رسانه ای تزی تو سرکم تلویزون تزی و بس نووی خواستن توانستن است
څوم رو حتی مو وکړه چې وتوانی دی انا قری ولا سنې ته ځان ولا سې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغه مې ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې د مکتب نه فارغه و میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنې ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ رایې پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
په امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
اپا بلو که می بینتی از کار کرده ده یوتیوب که ناس همی کار کرده اونو تقریبا شپگ میشته نو اغا سه بینتی از وقت را ترده چه ما کرای هم دخل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایطه که چنگه منالا زکر در سونز منوی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی ده جیب نوار که
اینی زکر همیم زما پلار دین مهربان انسان ده دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړی دي هېڅ یې هم نه دي ورته لیکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه مخنه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي سکه چې پخا خو زده کړې وي تعلیم و جنو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ جنو توای چې تعلیم نه ویني تاسو باید ځانته ژوند جوړ کړئ و ته وکړې یو څوک لري په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې او خو دي هم سنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو به چې مو قناعت ورکړی منلې خو د سنفیان مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته مونم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څه کوي شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونی ولې نه دي توانې د لچکورنې او تقینات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبري ولا شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور رزق نه ده پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چې ته مو نه شو ورکړې مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلای چې زه غواړم ډاکټر شم هغه ته وایي ته په کومه ډاکټر کیږي درس نشته مکتب نشته پانتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټر شې ته نه شو ورته زه غواړم کوم کېشم خو دې ته نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خدا کوم جنو چې نام سنفیانی بلګری یاد کړی دوی چې ودونه کړي به خوشاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دوم را خبره شیر مثلا چه ما تولیشی شکی بان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دوم را خبره شیرم نورز کما عری کنه و سلرم چه زبویشم چه چوم را بخوشحال خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفادم خب بلکه خوشحال دل خمجه بودم
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کوم چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کې مو څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هیڅ نه جوړې مو په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نو په نوم یې څه ووسره نه هیڅ شوی دی ان ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په وای کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېر شواله وختونه رخصتي وو په کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یاد دي چې مړه درس چې موږ زوري زده کول او هغه موږ آنلاین نشو ځکه آنلاین په خبر په بل لاره یا په انټرنیټ واسم نشو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بل خبره شو درس به بيخي پاتې شو او قصه به بل لاره شروع شو پکې
ان ساس په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکي
شاید نتیجه ورکړم دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کیږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکی کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی تاسو فعالیتونه په کومه برخه کې و
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دا کومه شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي یو شعر به مې ویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویلو څومره چې د خلکو خو خیدل مې ځل چې سمه شیدونه خو خیدل هم درس ورو ورو مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه ته دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو دا څه ګډ وړاندې و چې دغه شعرونه هم ځړې رجاله په خاطر لرم خو ورسله غي مو کوم شعر نه دی لیکلای خو شعر نه مې ویلي دی او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوه
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډیر چیلنج شیر و زما د کاکا کې دا یم ډیر خوسته شیرونه لیکي کله چې ما غوته ورنه نه پوهیم چې څه شی وپکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ټک بوتل یم جانان این د دا ځای ډیر جالبه و هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعري وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي.
دلته یو شعر دی را سره دان چې دی د نجلو لپاره دی نه تا به تاسو وګورئ
نه رباني اور
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایي شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړي که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کې جګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالې لاندې کېږي موږ یوالې په کیسه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربانه دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټول ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډیره زیاته مننه کوردی ودان ژوندې اوسې شبانه جان چې وخت پرې خود راغلی پروګرام کې در سره خبري وکړي. هیله مندم چې ورځ وتوانې کې کوم هیلې دې چې ځان لپاره اټا کلی دی کوم خوونه د شید ځان لپاره کتل دی ورته ورسی یو یا تکړه خبر یاله شي بنانه
ډیر زیاته مننه تاسو نن چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
د ازادي ملما
پیاله نسکور ومده تشوم خودن ونده تشوم خودن دیاله نسکورا ونده تشوم خودن نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودن نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودن پیاله نسکورا ونده تشوم خودن پیالے نسکورا وندے تشو ما خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولن دی دی جانان ترکو چھوڑوں ماں تقدیر زولن دی دی جانان ترکو چھوڑوں ماں زندان نڑاوں دے نڑاوں دے نڑاوں دے زندان نڑاوں دے تیروم خودنا زندانا نڑاوم دے تیروم خودنا پیالے پھالے پیالے نسکوراوم دے تشوم خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم خودنا نصیبا بدلاوم دے قبلاوم خودنا نصیب بدلوں دے قبلو ما خود نا پیالے نسکوروں دے تشوم خود نا پیالے نسکوروں دے تشوم خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا پیالے نسکورو مت شوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خود نا تندیا مات اوندے لگو ما خود نا ہر میرا تزم ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود 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 دیار دے تصویر خالا ہیرو ماں خود نا پیالے پیالے نسکو رو دے تشو ماں خود نا پیالے نسکو رو دے تشو ماں خود نا